دا مهال په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. اجمل تورمان مو کوربه دی او د دې یو ساته خبری مجلې پاڼې به یو په یوه در سره شریکې کړي. رامین کاکړ د تخنیک په برخه کې راسره ملګرتیا کوي او نورګل شفق به هم په دوهم نیمای کې له تاندو څانګو سره راشي. خو کوم چې زه یې د راپورونو په سر کې لرم هغه دا چې ویل کېږي د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ سقوط کړی دی. لکه د هر کله پیل په کورنیو خبرونو کوو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
خبرونه سرټکی د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب لازدی رو سره په مرکه کې تایید کړ چې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول اسکاټ کلهر ویلي استرالیا خپلو مرستو ته له افغانستان سره دوام ورکوي او د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک په سر نن بحث شوی دی. پوره خبرونه. د بدخشان سرپرست ولی تایید کړ چې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له حمله وروسته نن د دغو مخالفینو لخوا نیول شوې ده. له دې مخکې د بدخشان امنیتي چارواکو ویلي وو چې په یمګان ولسوالۍ د نن سهار له 4 بجو راهیسې وسلوالو مخالفینو له 2 خواوو حمله کړې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې سکاټ کلهر د استرالیا له سفیر میتیو اندرسن سره یو ځای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول ښاغلي کلهر ویلي چې هیواد یې تر 3 کلونو پورې $300 میلیونه افغانستان ته ورکوي او د لویو لارو په جوړولو او د ښځو او ماشومانو ملاتړ ته به هم دوام ورکوي. افغان ولسمشر د استرالیا مرستې تایلی او ټینګار کړی چې د خاري پراختیا د پلانونو په برخه کې دي د استرالیایي متخصصینو مشوره واخیستل شي. د افغانستان ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په سر په بحث کې له پخوانیو افغان چارواکو وغوښتل چې د حالت د ګډوډولو هڅه نه کوي. ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر لدی پرته چې د کوم پخوانی چارواکي نوم واخلي ټینګار وکړ چې پخوانی چارواکي د انتقاد او د وضعیت د ګډوډولو پر ځای د اوسنی حکومت سره همکاري وکړي. پخوانی افغان چارواکي په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول کیږي چې مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی له آی ایس آی سره د افغان حکومت لاسلیک کیدونکو سند د شرم وړ او د ملي ګټو خلاف بللی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انتحاري حملو 4 پلان کوونکي او د وسلو د انتقال په تور 2 نور کسان په لغمان کې نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د لغمان د قرغیي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د امنیتي منصوبینو په یو لړ خاصو عملیاتو کې نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا کسان غوښتل په مهترلام ښار کې انتحاري حملې وکړي چې هدف ته له رسیدو مخکې له موټر سایکل سره یو ځای نیول شوي دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نترلاندی د میرستا فرشته جلال زئی تر اوروی.
د کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس نن سرایو ته ورسید. د دې سفر هدف د بوسنیا د سربانو کرواتو او مسلمانانو ترمنځ تفاهم او زغم زیاتول دي. د کاتولیکو مسیحیانو مشر په بوسنیا کې د جګړې تر ختم 6 کال وروسته د هیواد ته سفر کوي. د بوسنیا جنگ له 1992 تر 1995 میلادي کال و چې ګڼ شمېر خلک یې قرباني شول. بوسنیا 3 میلیونه وتلک وګړي لري او دا هیواد د بوسنیایي سربانو او کروات مسلمانانو په فدراسیون ویشل شوی دی. پاپ فرانسیس بل ساعت په سرای وکوي. د بنند ښار ته اولمپیک په سټډیوم کې د 15,000 کسانو لپاره د دعا په ځانګړو مراسمو کې راڅرګند شي او بیا به د کاتولیکو او ارتودوکسو مسیحیانو یهودانو او مسلمانانو د ټولنو د استازو په یو غونډه کې ګډون وکړي. د کرویشیا یوه اوسیدونکې میریانا اندیچ چې د پاپ فرانسیس د لیدو لپاره سرای وته تللې وایي
Tako da smo mi došli podržati papu.
Tako je možda li te ragolio će da pap na trvokru? Možda li te ragolio će da pap da suli da pajram na trvokru? Možda li ha gasara je odzaj da suli la para dua okru? بوسنیاته د پاپ فرانسیس د سفر په درشل کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوی او لشتلژه 5 لک اضافي عسكر په دندو ګمارل شوی دي. دا سی ګڼل سوی چې 1 لک کسان بنند پاپ فرانسیس د لیدو لپاره راغون شي. سعودي عربستان وایي نن وختي یو سکاټ مزایل چې له یمنه ورته اول شوی و شنډ کړ. سعودي چارواکو ویلي دا توغندی په یمن کې حوثي وسلوالو وروشتی دی. د سعودي رسمي خبري اژانس وایي چې مزایل یې په شمال ختیځ کې د خمیس مشید ښار ته نږدې د پاچیټ مزایل په مرسته شنډ کړ. په دې پیښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د سعودي رسمي خبري اژانس د حملې پر په یمن کې پر حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر پلویانو ور اچولې ده. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جی اووه په غونډه کې ووایي چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د اداري فساد مسلې په ټوله نړۍ کې د دغې سرطاني ستونزې پر ضد د مبارزې د پیل زمینه برابره کړې ده. د جی سون یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو غونډه سبا کېږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او سویس په ګډه د فیفا د رهبرۍ په کړیو کې د اداري فساد په اړه څېړنې پیل کړي او د فیفا مشر سیپ پلاټر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په دی به له خپله مقامه لرې شي. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویلي په نړیوالو غونډو کې رهبران د مرستې پر پروګرامونو پر اقتصادي وده او د انسانانو پر امنیت د خبرو لپاره سره ګوري خو د اداري فساد په اړه کافي خبرې نه کېږي. کامیرون وړاندیز کړی چې د اداري فساد په اړه خبرې زیات شي. نړیوال بانک اټکل کوي چې هر کال په نړۍ کې یو تریلیون ډالر رشوت ورکول کېږي. د نړۍ اقتصادي فورم سازمان وایي چې د اداري فساد له امله سوداګري ګرانه شوې او په اوسط ډول د تجارتي چارو مصرف 10% د نړۍ په سطحه لوړ شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې له عراق سره 833 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته کوي. دا پیسې عراق ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله رسېدلی زیان جبران کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا پیسې به د دوامداره مالی مرستې د یو پروګرام له لارې په عراق کې د مالي چارو مسؤلینو ته ورسوي. د پیسو نړیوال سازمان ویلي دغه مرستې له عراق سره د کومک لپاره تیار شوي څو هغه اقتصادي ستونزې چې د تیلو پر نرخ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د فعالیت د اغېز له امله ورته پیښ شوي کمی کړي. دا سازمان وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې پر ضد روان جنگ یو بشري بحران رامنځته کړی او لږ تر لږه 3 میلیونه عراقیان په خپل هیواد کې بې کوره شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې جګړې په عراق کې خصوصي سکتور او زیربنایي پروژو ته سخت ضربه ورکړې ده او د ماليزیا په غرونو کې د زلزلې له امله د مړو شمیر یو لسته ورسید. د ماليزیا د ګرځندوی وزیر نن وویل چې د نهو سیلانیانو جسدونه یې د زلزلې له ځایه موندلې او اته تنه لا هم ورک دي. په ماليزیا کې د زلزلې مرکز د بورنیو ټاپو ته نږدې و. ویل شوي چې زلزلې د مونټ کینابالو په نوم غرونه چې څه باندې 4000 متره ارتفاع لري سخت لرزولې دي چې له امله یې ستر کاڼي له غره څخه جلا سوي او پر سیلانیانو راغورځېدلې دي. زیات شمېر خلک چې پر غره د ختلو لپاره د سیمې ته ورغلي وو د ډبرو د ښویېدو له امله زخمیان شوي دي او یو شمېر کسان په کوما کې دي. د ژغورنې ډلې د اتو ورکو سیلانیانو د موندلو هڅې جاري ساتلې دي.
سات دو بجې او اته دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ټولو راپورونو په سر کې به په دې اړه واورئ چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سولې عالي شوروي افغان حکومت او طالبان باید هڅه وکړي څو خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي.
موږ موقف له اعتدا نه دا و چې په غیر رسمي مذاکراتو باندې د وخت نه ضایع کېږي. طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل کړي.
په کونړ کې به مو د ماشومانو له وضعیت نه خبر کړو.
دا بچی دی را په پیسو باندې وړو ما سپایم نه بعد مکتب ته نه هم سینب کیم اوس کورانه مشکل دی پلار مریض دی اوس مزدوری کوو.
که وخت و نور راپورونه به هم درته خپاره کړو او د ځوانانو لپاره د تاند څانګې خپرونه هم مه هیروئ چې پکې به واورئ.
دا چې ډیر شوی دی الکانی ناشتي چر راګره کی چتو تر شي مې کنه دره پر او د ماسته زمونږ امنیت دی پر ولر دی کزو اسما سره د سنې نغه ماته تلاشی وې زو ورته ولې نور را واخله
ملتیا موکړه. درنو دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب دا تایید کړی چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ورخلی. زموږ همکار اسدالله لودین را سره همدا شیبه په سټوډیو کې دی او په دې برخه کې جزئیات لګوي. لودین صاحب مهرباني.
ډېره مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، د بدخشان سرپرست والی شاه ولی الله ادیب څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې ولایت یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی. شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. زموږ خبریال د شاه ولی الله ادیب نه پوښتنه کړې چې آیا دوی به وتوانېږي چې ډېر ژر بیرته دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له لاسه راوباسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیلهمندي وښوده چې دوی به وتوانېږي چې دغه ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. ښه ده چې د ښاغلي ادیب لاندې خبرې واورو.
مختلف هستن، ما تلاش ها فیلن جریان داره و فیلن ها رو در سرفته شده و این مدواری قیل وجود داره.
لده ورانده ویلشی و چه نن سهار چلور بجه شو خواه که لسګونه وسلوالو طالبانو د یمګان ولسوالۍ په څو پوستو باندې حمله کړې ده او د ولسوالۍ نږدې ساحه کې جګړه روانه ده. خو د بدخشان نور امنیتي چارواکو بیا د ویلي چې دوی سیمې ته تازه دمه سرتیري استولي او هڅه به وکړي چې وسلوال مخالفین په شا وتنبوي. باید وایم چې تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت او دغه راز دفاع وزارت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وړاندې هم شاوخوا یو میاشت وړاندې جګړه شوې وه، هلته هم د ملي اردو ډیرو سرتیرو ته تلفات اوښتي وو. نن د بدخشان د یمګان ولسوالۍ موضوع د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون کې هم یاده شوه. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولي وویل چې دوی نن د کمیسیون ته د دفاع وزارت چارواکي راغوښتي وو. خو زابولي وویل چې د دفاع وزارت چارواکو ورته ویلي چې دوی د دې لپاره چې د یمګان ولسوالۍ له سقوط سره مخ ده د کمیسیون غونډې ته نشي حاضرېدلی. ښاغلي زابولي د دفاع وزارت چارواکو په حواله وویل چې د یمګان ولسوالۍ په پوستو کې شاوخوا 200 د ملي اردو سرتیري محاصره دي او بند پاتې دي. خو تر اوسه د ښاغلي زابولي د خبرو په اړه د دفاع وزارت چارواکو رسنیو سره څه نه دي ویلي. باید ووایم چې دا په تېره یوه میاشت کې دویمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاس ته لوېږي. له دې وړاندې د بادغیس جوند ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې دوه درې ورځې وروسته بیا بېرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. طالبانو هم رسنۍ ته په یو استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د یمګان ولسوالۍ د دوی لاس ته لوېدلې او څو پوستې هم هلته نیولې دي.
مننه لودین صاحب. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو همکار اسدالله لودین و چې په بدخشان ولایت کې د یمګان ولسوالۍ په اړه معلومات راکړل چې د دغه ولایت د والی په وینا د مخالفینو لاس ته لوېدلې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د سولې علي شوروي افغان حکومت او طالبان باید هڅه وکړي څو په خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې نور نو باید په غیر رسمي غونډو وخت ضایع نشي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ټینګار کوي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالب اسازو او بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي ډلو په وار وار په غیر رسمي غونډو او مذاکراتو کې ګډون کړی، د سولې عالي شورا وایي چې نور نو باید دواړه لوري د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سولې غیر رسمي غونډې بې ګټې ونه بللې، خو د رسمي مذاکراتو په پیلېدو یې ټینګار وکړ.
غیر رسمی مذاکرات تو باندې د وخت نه ځای کیږي. طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمی مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو په میز باندې د طرفین لخوا نه د ټولو اړخونو لخوا نه خپل مشکلات طرح شي او د هغوی د مشکلاتو د اورېدلو په پایله کې داسې یو
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سرچینو او رسنیو په حواله ویل شوي چې دوبۍ به د شنبې په ورځ د طالب استازو او د افغانستان د ولسي جرګې او د مدني ټولنو د غړو ترمنځ د یوې مقدماتي غونډې کوربه وي. راپورونه وایي چې په دغه غونډې کې به میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره خبرې وکړي. دغه غونډه د قطر د دوهمې ناستې لپاره یوه مقدماتي غونډه بلل سوې چې د پګواش موسسې له لورې جوړیږي. د قطر لومړۍ غونډه څه باندې میاشت مخکې د دغه هېواد په مرکز دوحه کې جوړه سوې وه. لدې مخکې تیرونی د نروی په مرکز اوسلو ښار کې هم د سولې و غیر رسمي غونډه جوړه سوې و چې پکې طالب استازو او د افغانستان د پارلمان او د سولې دالی شورا ځینو شزینه غړو برخه درلوده. خو د دغه غونډو د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي خبر سوي. د چارو څېړونکی سمر سیرت بیا وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شایي نتیجه ونه لري، خو کېدای سي د رسمي مذاکراتو لپاره یو پیلامه وسی.
یو څه کېدل چې دا غیر رسمي مقدماتي تورونه یو رسمي غونډه لپاره شاید یو پیلامه وي او یا د غیر لپاره یو ابتدا کار وي چې شاید یو رسمي غونډه منځته راوړي.
ښاغلی سیرت وایي تر هغو چې دواړه لورې د یو بل لخوا مترسوي شرایط ونه مني نو شاید د سولې خبرې یو څه وخت ونیسي، خو کارپوهان په عین حال کې سپارښتنه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره اړینه ده چې دواړه لورې په خپل دریځ کې نرمښت راولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ لزګونو اوسیدونکو په کابل کې د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او له دولت وغوښتل چې دا اداري واحد په ولایت بدل کړي. دوی د ولسمشر هغه پریکړه چې ویلي دي د ولسوالۍ به په څو نور ولسوالۍ وویشي غیر عادلانه وبلله او ټینګار کوي چې د دې ولسوالۍ تجزیه د حل لار نه ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي هڅه کوي چې د شینډن د اوسیدونکو ستونزه د اداري واحدونو په زیاتېدو سره هواره کړي. یوسف خان زدران او د موضوع په اړه نور حال.
د هرات د شینډن ولسوالۍ د اوسیدونکو دا غوښتنه چې دا ولسوالۍ د ولایت بدل شي څو ځله تکرار شوي، خو تر اوسه د حکومت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ورکړل شوی. د شینډن اوسیدونکي وایي چې دلته موجود اداري واحدونه د خلکو ستونزې نشي اورولی او حکومت ته پکار ده چې د ولسوالۍ مساحت او نفوس ته په کتو دا سیمه په ولایت بدله کړي. د دې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي د شنبې په ورځ د افغانستان ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او د شعارونو په ورکولو سره له دولته غوښتل چې ورسره شوي ژمنې عملي کړي. مظاهره کوونکو ویل دوی د جمهور رئیس له دې پریکړې سره مخالف دي چې ویلی د شینډن به په دریو ولسوالیو بدل کړي. دوی وایي تجزیه د شینډن د خلکو ستونزه نشي حل کولی او ټینګار کوي چې ولسمشر باید د کمپاینونو د محال هغه ژمنه عملي کړي چې ویلی و شینډن به په ولایت بدل کړي. د مظاهرې و تنظیمونکي غلام فاروق شینډنډوال په پریکړه لیک کې وویل که شینډن ولایت شي د لویدیځ زون په امنیت به مثبت اغیز وکړي.
د شینډن خلک په نوموړې ولسوالۍ کې د امنیت غوښتونکي دي چې دغه امنیت هغه وخت راتلای شي چې د شینډن ولسوالی په ولایت بدل شي. د شینډن ولسوالی ویشل په څو نور ولسوالیو زموږ د خلکو یووالی له منځه وړي او امنیت به نور هم په سیمه کې ګډ واټ کړي. نو دا کار زموږ لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه د شینډن تجزیه به په ولسوالیو ونه منو.
د شینډن ولسوالۍ د هرات له 14 ولسوالیو څخه یوه ده چې د دغه ولایت په جنوب کې پرته، شاوخوا 22000 کیلومتره مساحت او نږدې 1,000,000 اوسیدونکي لري. جمهور رئیس اشرف غنی نږدې 10 ورځې وړاندې هرات ته په سفر کې ژمنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د ستونزو د حل لپاره به دا ولسوالۍ په څو نورو واحدونو وویشي. د مظاهره کوونکو دا غوښتنه مو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د شینډن د خلکو د ستونزو د حل لار دا ده چې دا ولسوالۍ په څو نورو ولسوالۍ وویشل شي.
شینډن د ولسوالۍ د محترم اوسیدونکو غوښتنه هم همدا ده چې د خلکو هغه اداري مشکلات حل شي، یعنی د خلکو لپاره د خدماتو عرضه په ښه شکل سره صورت ونیسي. نو کله چې هلته اداري واحدونه زیات شي دا مشکل هلته حل کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لاسماب جمهور رئیس میزورګان خپلواکې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې د شینډن ولسوالۍ د اداري واحدونو د زیاتولو لپاره هغه خپل کار شروع کړي.
نوموړی وایي په دې اړه کار روان دی او ډېر ضربه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره چمتو کړې طرحه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې غړو بیا مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې به یې لاړونده چارواکو سره شریک کړي او د مجلس په عمومي غونډه کې به پرې بحث وکړي. دوی وایي د شینډن ولسوالۍ مساحت، نفوس او جغرافیایي موقعیت دا ایجابوي چې خلک دې ورته غوښتنه وکړي او باید هم حکومت د خلکو ضرورتونو ته په پام پریکړه وکړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وی د هغو شپږو نړیوالو شرکتونو پروپوزلونه څیړي چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د قرارداد په هدف یې دغې ادارې ته سپارلی دي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه بیبي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي د جون تر پایه یا لږ څه وړاندې له امریکا او ناټو څخه د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول دا انتقال پروسه بشپړه کړي. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید له داسې شرکت سره قرارداد وکړي چې نه یوازې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې متخصصان وګماري بلکې افغان کډرونه هم په دې برخه کې وروسی. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
که څه هم چې ویل شوي وو چې ناټو به د جون د میاشتې تر پایه د افغانستان د هوایی حریم کنټرول افغانستان ته وسپاري، خو د ملکي هوایی چلن اداره وایي هڅه کوي له دې نیټې څخه مخکې د انتقال دا پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د ملکي هوایی چلن اداره وایي د هغو شرکتونو پروپوزلونه څیړي چې په دې برخه کې د قرارداد لپاره افغان چارواکو ته سپارلي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکې اونۍ کې به د دغه قرارداد تخنیکي او مالی څېړنې بشپړې کړي او ګټونکې کمپنۍ به اعلان کړي.
موږ کوشش کوو چې په جون په میاشت کې اول د دغه قرارداد برنده معلوم کړو چې یعنې کومې خارجي کمپنۍ موږ دا پروپوزلونه راکړې دي تقریبا د دې ارزیابۍ اوس خلاصه شوې ده. موږ به هغه ته دا چارې ورکوو، بیا به د انتقال پروسه وي. د اوسنۍ کمپنۍ چې په خپل د مستقیمن د امریکایانو دخوا سیستم شوې ده او د هغه کمپنۍ په مابین کې د افغانستان دولت دخوا سیستم شوې ده، دا ټوله پروسه هماهنګه شوې ده. انشاءالله انتقال پروسه به په د جون په میاشت کې شروع کېږي او حتمي یو نیم میاشت پورې به دا ټوله پوره کېږي.
له 2000 لومړي میلادي کال څخه را په دې خوا تر اوسه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې د ناټو پر غاړه دي. ویل شوي وو چې د روان میلادي کال تر پایه به دغه چارې ناټو او امریکا افغانانو ته سپاري. پخوا تر دې داسې انتقادونه هم شوي وو چې افغان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره هغې پیسې سمې نه دي لګولي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د کدرونو د روزلو لپاره ورکړ شوې وې. خو اوسمهال د هوایي چلند د ادارې مرستیال وایي چې دوی په دې برخه کې تجهیزات برابر کړي او سربیره پر دې یو شمېر کسان هم روزلي دي. که څه هم چې ښاغلی حبیبي وایي د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد له یوه نړیوال او تجربه لرونکي شرکت سره کوي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان له شخصي شرکتونو سره د دا ډول قرارداد لاسلیک کول د حکومت تاریخي تېروتنه ګڼي. پخوانی پیلوټ حکمت لطیفي ازادۍ راډیو ته وویل
چې دغه شرکتونه به یو بله منبع د فساد واوسي چې د افغانستان په هوایي حریم کې تسپوږي چې افغانستان د آسیا میانه یو پل غوندې دی او دلته د ټولې جنوبي آسیا څخه او د میانه آسیا ترمنځ پروازونه تنظیمېږي.
اوسمهال ولسمشر او په ټولیز ډول حکومت اقتصادي وده د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. کارپوهان وایي چې له ناټو څخه د هوایي حریم د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته به افغانستان یوه بله ښه اقتصادي سرچینه ولري، خو په دې شرط چې د هوایي حریم د کنټرول چارې د مسلکي کسانو په روزلو او په سمه توګه ترسره شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کنر پولیسوالۍ او مرکز کې په سلګونه کوچني ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې په جنګونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي او د کور سرپرستي وړو ماشومانو ته ورترغاړه ده. په دې اړه نور حال له سیمینا د روحلان وري په راپور کې.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي، نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري، خو مجبوریتونو او بېوسۍ اړ کړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دوه ماشومان چې په تنکیو ملاګانو یو درې پوړیز مارکیټ ته له شګو ډکې بوجې پورته کوي وایي کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک، درملو او نورو اړتیاوو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی دي چې په کوچنیتوب کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
نوم مې یحیا پلان مولي خان، نوی کلی اندرشیر اوسېدونکی یم. شتا خو بېخي به بېروزګار پلان مې هېڅ هم ناتر وسه نه کوي.
نوم مې حضرت بلال دی. دا شګه د پاس هغه دریم چت یخې جو
دا په بوجې 100 روپۍ درکې په پیره باندې
دا پیره پلس روپۍ
او تقریبا څومره وزن به لري؟
یو دوه دړې وزن به لري.
دا خېجول شي پاس
خو ناکام به اوسه کوونو.
پلار او د مور ساته کسان
هغه ټول تاسو در په غاړه دي.
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیره مینه لري. کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او ښوونځي ته ځي نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وایي چې کاش مشران یې د کاروبار کولو وای نو اوس په دوی هم د نورو په څیر ښوونځي ته تللی.
مکتب رانه پاتې دی او دا سخت کار کوم نشم کولی چې مکتب
مکتب رانه پاتې دی او دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینی هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د څښلو لپاره اوبه وړي. ځینې خپلو کورونو او زنوی خوشپګ او له شپګو زیات کلورونه په لاسګاډو کې اچولی وي. له سهاره تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې اوبه رسوي. له هغه وروسته ښوونځي ته ځي او په دې هیله دي چې یوه ورځ به له مزدورۍ او سختو کارونو خلاصیږي او روښانه ژوند به لري.
زما نوم ابوبکر دی. دا اوبه چې دي دامنګ او دغه ما وړو کورنۍ مشکل دی او په پیسو باندې وړو. ماسپاهیم نه بعد مکتب ته ځو نه هم سینب کېږم. اوس کورنۍ مشکل دی، پلار مریض دی، بس مزدوري کوو.
بل څوک نشته مشر؟
نه مشرانو نه مې نشته.
د ورځې به 100 روپۍ تقریبا ګټي.
یو 200 روپۍ ګټو.
تیره په څو وړي یو کولر اوبه؟
یو کولر په 10 وړم. بس دا هیله لرم چې د مزدورۍ نه خلاص شم او مکتب ختم کوم، یو کار راته ملاو شي.
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سهاک وای کوم ماشومان چې په شاقه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي د هغوی ستغې سپورې د دوی په بدني او ذهني ودې بد اغیزه کوي.
هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي په جسمي لحاظ باندې دغه کارونه د دوی په نشونما باندې د دوی په دماغي او فکري وده باندې او همدارنګه د دوی په روان باندې ډېر تاثیرات لري. هغه امید چې دوی د راتلونکي دپاره لري هغه هم دوی سره یو نامعلوم لوري ته دوی آینده ورته ډېره خیره ښکاري. د نورو ماشومانو غوندې چې هغوی چې زه به تعلیم وکړم درس به ووایم آینده کې به دغه ماشوما دغسې امیدونه د هغوی سره ناهیلي وي او دغه ناهیلي بیا د دوی په رواني او فزیکي د ټولو مسایلو باندې ډېر تاثیرات لري.
هغه وایي لومړی خو د ماشومانو کورنیو ته په کار دي چې خپل بچي د شاقه کارونو کولو ته اړ نه کړي.
او د کونړ له ماشومانو نه د روزنتون د یو ماشومې څنګ ته ورته چې فریبا ظاهر ورسره مرکه کړې ده.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده. مور یو خو یو ورور لرم، یو خور لرم. زه غټه یم، خور مې مانه وړه کوي ده، به مې ورور دې خور نه وړه کوي ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي، کور کې ده.
ته څنګه راغلی دلته؟ ولې راغلی؟
څه درس خاطر راغلی یم. وو چې مونږ کورس کا مکتب نه وو ایسو کال تانه وسه مکتب لري او مونږ نه بیا مونږ ته مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشاله دلته کوم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونو ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وای دی، هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوی نه پاکو همداسي سي دا ویلې مخ پکاو او یو ورځ یې هغه د درس وای په پتاخ کې.
څومره خوشاله یې دلته چې درس وای؟
ډیر خوشاله یې.
کور کې خوشاله یې دلته؟
دلته
ولی
دلته هر شی د خاطر سي د مون کورش کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي. دلته مونږ خوشاله استو سي بیا کله کله وخت زمور سمې زما بیا تل ډیر خوشاله یم سي کور ته زما. دلته مخ بیا تل به ډیر خوشاله مې سکه سمې مور د کانال ته
بیا څه کارونه کوي چې تل هغه سره وسه
هلته کل مور سره مې کومک کوم که هغه ډوډۍ پخی زه ور سره نور کارونه کوم. کوټه ورته چېور کومه ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زه غلی کوم، نور شیونه مثلا دیګه ورته هغه دې ماته خودي زه ورته کوم، نور ورور سره مې درس وایمه بیا تر څه زه درته راځو. غواړم ټولنې ته خدمت وکړم، ټولنې ته خدمت وکړم، مور ته مې په آینده کې ورته خدمت وکړم. د دې پښې مې هم درد کوي، دې خاطر ورته غواړم چې آینده کې ډاکټر صاحب د دې پښې مې تاته وکړم.
کله کله دا خپل کورنۍ کې یا د شاوخوا خلک مو کله کله داسې نه درته وایي چې په پارلارشګه کې یا
وای 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 والے په بارژګه کې وای والے دلته وای درس ته چا نه کیږي. درس ما وای مونږ بیا مور مونږ تشویقه وای زه تاسو درس وای و ته څه سغر سي د جامو په در تر لګي کې یا وای نور مونږ قومونه هغه نه پریدي وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وایي ځای لاړ سي تاسو مکتب ته وایي چې تو په خبرو هېڅ مه کېږه یا
دا څوک داس درته وایي چې
دا د مونږ یو کاکا ده نور خالهګان مې دي وایي مه ځه یا
ولې هغوی وایي ولې مه ځه
یو هلکان ځلیکیانې پرېږدي بیا مونږ ته وایي وایي دوی پلارې نور چای اوسې دوی سي مونږ ته وایي وایي پلار مې خو مړ شوی ده پلار مې خو چای نه ده چای نه وو هغه مړ شوی ده وایي پلار یې هغه چای نه ده چې دوی سي بیا مونږ وایي درس دې ته مو وایي وایي د کور هغه ورته زده کوي چې دوی خپل عینې میرې کور ته لاړ سي وایي دوی خو د هغې نه پوښتنه نه کوي سي هغه وکړه عینې زه راسه درس ته وایي وایي د دیګی ور پوښتنه کوي
او ته څه ورته وایې وایته
زه ورته وایم وایم زه درس ته وایم هم دیگه که ما هم درس وایم
د باندی هم تاسی کلا کلا وزی؟
نه منگا منگ تا وای تاس غطا نسته وای دی کور نما وزی ها نه 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 پریدی منگا سی بیا چه یا خلو الکان تا وایو بیا منگ تیرا وری اجازه خلو منگا نه پریدی
دا محل په افغانستان کې د ماسپخین دونیم بجې کیدونکې دی. صفی الله ستانکزه سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب تایید کړ چې د یمګان ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول سکاټ کیلر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې تر درې کلونو پورې سلسل میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انتحاري حملو څلور پلان جوړونکي او د وسلو د انتقال په تور دوه نور کسان یې په لغمان کې نیولي دي. د مالیزیا په غرونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر یولسو ته ورسېد. د مالیزیا د ګرځندوی وزیر نن وویل چې د نهو سیلانیانو جسدونه یې د زلزلې له ځایه موندلي او اته نور لادرکه دي. او د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس نن سرایویو ته ورسېد. د سفر هدف د بوسنیا د سربانو کرواتو او مسلمانانو ترمنځ د تفاهم او زغم زیاتول دي.
مننه سره د سیبا اوس هم سید کمال شاه عارف ته غوښ چې له اقتصادي خبرونو خبروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان یا سرګ هیوادونو لخوا د بامیانو د فرهنګي مرکز اعلانېدل به د نورو برخو ترڅنګ د هیواد لپاره اقتصادي ګټه هم ولري. د دې وزارت ویان امین باوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د بامیانو د فرهنګي مرکز له اعلانېدو سره سم به هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو سفرونه هم زیات شي. ښاغلی باور زیاته کړه دغه وزارت هڅه کوي چې د افغان حکومت لخوا د بودیجې په ترلاسه کولو سره د بند امیر په سیمه کې د سیاحت په برخه کې سہولتونه هم رامنځته کړي. بامیان تیر ورځ د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاروي سازمان یا سرګ هیوادونو لخوا رسمن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان د نورم او ستاندرد خپلواک اداره وایي چې د ساختماني موادو د ټیسټ لابراتوارونه نصب کړي او په نږدې راتلونکي کې به په فعالیت پیل وکړي. د دې ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر ازادي راډیو ته وویل چې د یادو لابراتوارونو په فعالیتو سره به هیواد ته د وارديدونکو ساختماني موادو کیفیت د معلومېدو ترڅنګ د بې کیفیت ساختماني موادو مخه ونیول سي. ښاغلی خطیر زیاته کړه چې دغه لابراتوارونه په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې نصب شوي چې په نږدې دوه اونۍ کې په فعالیت پیل وکړي. ښاغلی خطیر زیاته کړه چې د ساختماني موادو د کیفیت کنټرولول به په اقتصادي برخه کې هم ډیر ګټور تمام شي. د نورم او ستاندر اداره دغه څرګندونې پر داسې مهال کوله چې یو شمیر هیوادوال هیواد ته د وارديدونکو ساختماني موادو د ټیټ کیفیت لامل شکایت کوي او وایي چې د دوی پر اقتصاد یې منفي تاثیر کړی دی. د جوزجان ولایت کروندګر له حکومت څخه د خپلو حاصلاتو د پلورلو لپاره د مناسب بازار پیدا کولو غوښتنه کوي. د جوزجان ولایت کروندګر د اتحادیې مشر دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت غنمو او زیرې د نور کلونو په پرتله ډیر ښه حاصلات ورکړي خو د مناسب بازار نشتوالی کروندګر اندېښمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ولایت زیرې بیه هم د تیرې یوې میاشتې په پرتله نیمایي ته راکښته شوې ده. هغه وویل چې تر دې وړاندې د دې ولایت زیره ترکیې، هندوستان او پاکستان ته صادرېدل خو اوس ورته چندان پاملرنه نه کېږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 60 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 90 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
دوستانو د کابل چاپ نن یو رسپانډ ته کتنه هم لرو چې اسدالله لودین یې پانی اړولې دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانډ خپل مطالب او تبصره
تر ډیره په ناروې کې د طالبانو او ملي شورا د غړو ترمنځ خبرو او له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ناروې خبرې هیلې او اندېښنې. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو منلی چې په دې خبرو کې یې استازو ګډون کړی، خو افغان حکومت ویلي هغه کسان چې په دې غونډه کې وو د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که څه هم دا یوه غیر رسمي غونډه وه، خو تر شا د یو داسې ځواک لاس دی چې په سوله او جګړه کې مهم لاس لري. په سرمقاله کې راغلي چې له دې خبرو باید ښه ګټه واخیستل شي، او لیکوال ویلي که نتیجه ورنه کړي خلک به د سولې پر بهیر نور هم بې باوره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې نن په دوبۍ کې د قطر د دویمې ناستې پر اجنډا خبرې کیږي. په مطلب کې د معتبرو سرچینو په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی لیکل شوی چې د دوبۍ په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې د قطر په راتلونکې غونډه کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ جوړیږي په کومو مسایلو خبرې وشي. ورځپاڼې د دې سرچینو په حواله لیکلي چې د دوبۍ په خبرو کې به د افغانستان لخوا د ولسي جرګې غړی میرویس یاسینی، قیوم کوچای، قطب الدین هلال او سید اسحاق گیلانی ګډون وکړي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د هوکړې لیک په اړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستي چې ویلي دي له پاکستان سره دا تفاهم لیک شرمونکی دی. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د دې تفاهم لیک د لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا سند د افغانستان په زیان دی. د ورځپاڼې په باور پخوا ویل شوي وو چې د حامد کرزي د حکومت پر مهال هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیک لاسلیک شوی وو، خو حامد کرزي دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان لومړی باید په افغانستان کې د سولې د راوستو ضمانت وکړي. او په پای کې انسجام ورځپاڼې بیا په دې اړه یوه تبصره کې لیکلي چې حکومت باید له پاکستان سره د دې تفاهم لیک د پرمختګ په اړه ولس ته معلومات ورکړي. د تبصرې لیکوال ویلي د دې سند کوم محتویات چې خپاره شوي په هیڅ ډول افغانانو ته د منلو نه دي.
په پکتیا کې لسانسه کدرونه وایي چې د دندو په لټه دي، خو دندې نه ورته پیدا کیږي. خو برعکس په دې ولایت کې ځینې مسؤول چارواکي وایي چې 1.5% بسونه خالی پاتې دي. نو ستونزه په څه کې ده؟ له ډېرو پلټنو وروسته څرګندېږي چې سلیقوي برخوردونو او په ځینو ځایونو کې ناامنۍ دا بسونه خالی ساتلي دي. نور حال یې زموږ د همکار داود تپان په یو تفصیلي راپور کې.
د پکتیا ډیر اوسیدونکو چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وایي دوی ته په ملکی اداره کې وظایف نه پیدا کیږي. خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څومروالي پوښتنې ته ورشي اتمن به ډیر بستونه خالی پاتې وي. د ادارو مسؤل چارواکي د شته خالی بستونو لپاره قناعت بخش ځواب نه لري. یوازې د ولسمشر وروستی فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منونکي دي وړاندې کوي او وایي چې دا بستونه به ډیر ژر اعلان ته سپاري. خو دا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. د پکتیا ولایت ادارې چارو سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون نه څلوېښت ملکي ادارې فعالیت لري چې په ډیرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. دا پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی، او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالولي خان دولتزی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولتزوی د سیمې اوسیدونکی یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت له لارې مې د خپل کلي د لیسې امریت ته امتحان ورکړو. په شارټ لیست هم سوم او په امتحان کې مې څلور شپېته نمرې وویړلې، کامیاب سوم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات ادارې نه په یو طریقه باندې راوباسل چې زه خپله باندې کامیاب یم، کامیاب یې ناکام کړم. کله چې اصلاحات ادارې رئیس ته ورغلم هغه راته وویل چې دا کار ما کړی دی. زه کسار طرف ته ځیلا لاش کوي واځي ډول ماته ویلې دي اسناس تر سرار چاته ورنم ولایت می وړو منته ملي ته می وړلو مارزه می وکړ اصلاحات ادارې ته هیڅ می غم نه خورم.
اوس په یو پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یو کې دي خپل نفر ده.
یعنی دوی خپل نفر
اوس خپل نفر ورته معرفي کړی ده. کامیاب م اسناد هر شسته ټول امضاګانې کړي دي چې زه کامیاب یم په دې اسنادو کې، خو بیا هم زه ناکام کړی یم.
دی نه یوازې د کار نه موندلو کیسه کوي، دا هم څرګندوي چې په ادارو کې سلیقوي برخوردونه یې د وړتیا مخه ډب کړې او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د همغه زورور کار ته لومړیتوب ورکړي. په پکتیا کې یوازې دا یو تن نه دی چې په ادارو کې له دې ډول چلندونو څخه په عذاب دی، ورته نور ډېر کسان هم شته چې له دې ډول ستونزو سر ټکوي. انجینر شکرالله افغان هم ورته نظر لري.
مختلفو ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه یم. چون دلته بعضی سلیقوي برخوردونه کېږي د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغه منطقې خلک دلته راولي. سره دې چې پکتیا کې موږ ډېر کاري قدرونه لرو، خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي، یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسؤول وي. او همدا ډول په اکثرو دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بسونه خالي پاتې شوي دي، خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم کادرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره، هغوی دوی زمینه نه مساعدوي او وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري کادرونو د نه مقررۍ خبره په داسې حال کې مطرح کېږي چې د دې ولایت په 49 ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز او ولسوالیو په ګډون شپږ درستنه کمبوت لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد یې تقریبا 15 او شپږ درسته رسېږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګڼه فرمان و چې بسونه خالي پاتې شوي دي، او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل، هلته ځینې خلک نه پیدا کېږي، نه حاضرېږي نانیو له امله چې هلته مراجعه وکړي استخدام شي.
دا نوموړي په خبره چې ډېر ژر به دا بستونه اعلان او کاري کادرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي. خو ځینې هغه کسان چې له ډېر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډېرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري کادرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح مخ ته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله. وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسی مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي، مقرره قطعا دغه سلسله یې نه ختمیږي د سلیقوي مقررهیو. مونږ داسې ادارات هم لرو، مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه مداخلې او لاسوهنې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي، چې په خبره ادارې ته د ناهمغږۍ مرض پیدا کړی دی، او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نشي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم، او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی، هغه دې دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلې وي، دغه سبب د دې ګرځېدلی دي چې د حکومت په جوړښت کې که هغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی، سبب د دې شي چې دا خلک ډېر سره همغږي نه وي، ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولی سید پرسونل کموالی تر دې حده منی وایي چې په خپله اداره او دفتر کې باید دوه سکرتران ولري، خو لا هم د دفتر لپاره سکرتران نه دي ګمارل شوي، او ښایي د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ، ځکه وي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي، وایي چې د پرسونل کموالی ادارې پلچ کړي دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ دا نظرات چې په ادارات کې مکړی دا بیا ولسوالیو ته لاړي، زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کې تقریبا 10% مامورین اوس هم کم دي، په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثره ولسوالیو کې هغه مهم ارګانې چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالیو کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي، په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت ترمنځ یې واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري، نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیوال موضوعات. جیوه د نړۍ سترو او صنعتي هیوادونو ته ویل کیږي چې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوي دي او پکې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا او امریکا شامل دي. د دې هیوادونو یوه سرمشریزه د جرمني په الپ سیمه کې د دوشنبې په ورځ کیږي، خو پکې د روسیې ولسمشر نه دی ورغوښتل شوی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د دوشنبې په ورځ به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا د ولسمشر او اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دا دریم ځل دی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین مخه نیول کیږي چې په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې دا جوړښت د اته سترو صنعتي هیوادونو په نامه یادېدی. د سترو اقتصادونو مشران چې د دوو ورځو لپاره به مونشن ته نږدې په الماو قلعه کې سره ویني، وایي له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کولو په خاطر د روسیې نوم په موقتي توګه د دې ډلې له غړیتوبه وغورځېد. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې وویل: زه په دې باور یم چې موږ نسو کولای د جی او اوسنی جوړښت د اوږدې مودې لپاره همداسې وساتو. دا پخپله د خبرې پای نه دی. دې کار دلیل درلود، په ځانګړې توګه د روسیې لخوا د نړیوال قانون څخه سرغړونه. نړۍ ته په کتو سره موږ روسیې ته په یو شمېر کړکیچونو کې د رغنده ملګري په توګه اړتیا لرو.
an einer Reihe von Konflikten Russland brauchen als konstruktiven Partner.
د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په دې غونډه کې به د برتانیې ډیوډ کامرون، د کاناډا سټیفن هارپر، د فرانسې فرانسوا اولان، د ایټالیا ماتیو رنزی او د جاپان شینزو آبی ګډون وکړي. میرکل مخکې هم بیا بیا د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي وو چې په اوکراین کې د جلا غوښتونکو جګړه پای ته ورسوي څو بیرته وکولی سي په دې غونډه کې برخه واخلي او د فضا له تغیر څخه نیولې تر امنیتي ستونزو پورې نړۍ ته د متوجه خطرونو په اړه د حل لارې راوباسي. د یونان او نورو ستونزو په اړه د خبرو لپاره جی او د څو اړخیزو ارګانونو لکه ملګری ملتونه، د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال سوداګرۍ ادارې او د اروپایي اتحادیې مشران هم وربللی دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په دې سرمشریزه کې پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې کیږي، لکه په اوکراین کې سیاسي کړکیچ، په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تروریستي فعالیتونه، او په مالی، کینیا او نورو ځایو کې د تروریستانو د حملو دوامداره خطر. پخوا د جی او توجه پر بهرنی امنیتی او اقتصادي پالیسیانو، خو اوس مرکل د پرمختګ، ټولنیز او چاپیریال ساتنې موضوعات هم پکې اضافه کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
زوانانو یو تربل جاریه گئی، ما ده مجلس یاران لیدل چه خاورشونه، اوز هم تند چنگی ستاسی لپارخ پراونه.
تند چنگی
ده زوانانو خپراونه،
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. عسکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشي اخلي بد ور باندې لګي، په تاسې څنګه؟ یا مکلف کوم ملګری یا انډیوال بد لګیدلې، فکر نه کوي چې تلاشي کول په خپل د خلکو په ګټه یو کار دی؟ ملګرو، د دې تانې څنګه لومړی موضوع مو همدا ده. ورپسې په دې غږیږو،
دلته بازی کول درې سلور نه پر ویوي تنه ویوړو، هغه درې بازان په ځمکه ځمکه وو.
یو واره ډوب شوی مرورا داس دکې به کې ورکوم،
یو هم را ویستو او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی و پکې مړو.
زه نورګل شفق. دوستانو، متل دی وای چې غل نه ل پاچا هم مداریگا، بل دی وای چې دغله په گیره کې خلې وی. خو دا ځینی چې غل نه دی نو ولې ل دې داریږي چې په گیره کې خلې پیدا نشي؟ ملګرو د کابل ښار د دریم مکریان یو دکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وایي دا د دوو روپیو سړی به اوس ما تلاشي کوي.
نه داسې ډېر شوي دي هلکانې ناست دي چېر راګله کې چې تو تلاشي مې که نه دو رپاره دا مست د چند جا مهم باسه کردیم و بیا در زمونږ امنیت د پاره ولاړ دی که زه اوس ما سره زه څه نه یم هغه ما ته تلاشي وایي زه ورته یم ولې نه وروره واخله.
دوستانو، ایوب ځدران د یو مارکیټ په خوله کې دوکان لري. دی وایي چې د اختر په شپو ورځو کې بیروبار ډېر وو، خو ځینو امنیتي کسان پوزې ته راوستي وو او چا همکاري نه ورسره کوله.
د اختر په شپو ورځو کې زغ ډېر خلک راتلل، تر یوې بجې پورې مارکیټ خلاص و، نو زیاتره خلک جدي برخورد یې کوله. دلته کمانډو ولاړ وو، نو راوردي ملي ولاړ وو، امنیت ولاړ وو، تامین د امنیت دپاره د درې ورځې څلور ورځې اختر ښه تېر ټول ملت د افغانستان پولیس ورته رسوره دا قانون باید تطبیق شي. هر لحظه دی په خپل مرګ په خطره کې دی، مرګ په خطره کې مونږ دپاره ولاړ دی.
ستا میړا نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټون کې دې دې خاورې ته ساتون کې.
محمد افضل په کابل کې ټیکسي چلوي. ملګرو دی په خزر تلاشي ورکوي خو وایي چې په ځینو بد لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلی وه. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي نو په هیچا هم تلاشي بد نه لګي.
بله، تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي، پلان تلاشي کیږو، موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بد لګیږي، زورور وي او که کمزوری وي. د پولیس، د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام وکړي.
ما سره زما خپل خاله او فرغو بده ولګېدل سي. نو سره تلاشي یې کوله چې موږ کابل ته راتللو خو لارې خپله تلاشي مې واخیله. نو هغه ورته ویل ول یعنی موږ نه خوښېږي چې موږ تلاشي سره یې واخلي. موږ همدا خو لازمي ده، نه په افغانستان کې ستې انفجارونه کېږي. ځینې ښځې مې کیسه مې دا سمه یو په سمه تلاشي واخلي نو هېچا بد نه راځي. بس ډېر خلک یې داسې چې ډېر په بدمخۍ سره تلاشي واخلي په دا هر چا بد راځي.
حمزول محمد یونس له پنځو کلونو راهیسې د کابل په نهم حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتي مارکیټ ګارد یا ساتونکی دی. د دوی ګیلې به هم واورو ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي که نه.
دا خو ډېر ډار دي که چې مثال موږ خلک تلاشي کوو څه خبره ده، په څه دلیل هم تلاشي کوي، څه مشکل ده، څه شی دې لیدلی، په کومه بدکاری دې لیدلی یم، په څه شی دې لیدلی یم. زور وایي، دغه وایي، او زموږ طرف نه قانوني امر ده. مثال دا تورې شو والا معاونان دې امر موږ باندې کوي. مثال مشکل دی، همکاري څوک هم نه کوي پولیسو سره. څو وخته مخکې همدې چارۍ باندې ولاړم، یو موټر دغه ته بېلاس هم راغی او دغه ته ودرو د سړک په سر باندې. نو ډېر موټر رنډونه شروع کړل، نو دوورله ما ورته له حرکتو کوه. هغه سارنوالو نو هغې ما ته کندله موږ له ناموس کندله را ته وکړه. ما خپل تیر راوړو، موږ پولیس یو، موږ خدمتګار د دې وطن لپاره خدمت کوو. نو موږ چې مثال دلته څه شوی هم د دې ګټه دپاره وی.
یو ورځ داسې وشو چې دلته یو نفر و ما تلاشي کوه. ده ویل چې فقط زما په تندی ته انتحاري لیکلې. ما ورته وویل چې اور زمونږ وظیفه ده. نو بس په هغه ډېره بده ولګېده. بیا مې اخر هم تلاشي کوم. ورته وویل چې زمونږ وظیفه ده، دلته ځینې سلا والا راځي. هغې سره هم داسې شوی چې ډېرې لنجې مو ورسره کړې دي.
سلام دے ہر لکے دے مقام دے تزدین کے دیدے خارے تساتین کے دیدے خارے نبی خوب نبی آرام دے بوتن باندے.
ملګرو، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلي شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجیبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلي باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید پوهیږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري. آیا امنیت دی؟ آیا دښمنان پکې راننوتلي دي؟ آیا هره ورځ دا پیښې پلې ده، انفجارات ده، حملې ده، خلکو وژنې دی نه ویني؟ ویني اوري خبرې. نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره دې ښه چلند کوي او څوک دې تحقیروي نه. دی له دولتي لوړپوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته دې احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي. عسکر هم دلته تعلیم بدنامی لري اخلاقیات د خپل وظیفه دی لولي دوی هم باید مراجعینو د خلکو سره داسې رویه ونه کړي چې هغوی لکه وتر هیي یا فکر وکړي چې توهین یې ورته کړی تحقیر یې ورته کړی نه د یو وطندار د یو طبعیي په حیث باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړی ده ته یې هم حق ورکړی چې امنیت تامین کړي دای باید په ډېر نرمو ښو الفاظو وپوهوي چې هغه حاضر شي دې ته چې تلاشي ورکړي او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او ځي به که څه پکې نه وي لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري دی که شک نشته ده اما هغه امتیازات او حقوق یې داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي قانون خو یې ټولو دپاره دی که لویي که وړوکی عامو خلکو ته صدمه رسېږي غلط پیغام رسېږي هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراتوي څه ورته نه ویل کېږي او موږ که یو څه به وکړو موږ ته سخته جزا راکړو
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ دوستانو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو رپورټ کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 338,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري. افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او کنه په نهرونو او سیندونو کې لامبي. بیا نو څه کېږي؟ دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم حیات الله یو تن د قندوز ولایت اوسېدونکی. دولس دیارلس کسان اوس صنفیان یو چېرته او بازۍ ته لاړلو. لږ ګردش یې درلود اوبو. هلته هم چې ځان واچوو ټول لاړل ووتل. زه دغه اوبه وګرځولم وی ګرځولم دغه تاوې کړم تاوې کړم تاوې کړم په همدغه حالت کې و چې زم ووتلم نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره او بازې یم اوبو ته ځان واچوي بېرته چې اوبه راوباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی د جلال آباد د ښار اوسېدونکی. دوی پل بیسود لباس منگ را غلی و لگ ساتیرائی تا و لگ غلام بوی ولی نا ولی نا دیر کسانی اوڑی دی دلتا مخ که ارادو که یا نفر کابل نا را غلی و چکر لرا غلی دلتا و بازی که ولی در سلور نپر و یوی تنی بیوڑو آقا دری بازان پز مک از مکا وحلو که منگ با کور که دیسا جواب یا
ملگر و سمه دا چی مرگ او جوان دا خدای پلاس کده خود خو او بد و ترمنز تو پیر کول دا هر چا پخپل لاس کدی او چه وایی چه دا اوبو جوروالی پا دوارو پخو مگوره خو ځینی ګوري. په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم. څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم له ځوانانو سره مې خبرې کړي. تاسې واورئ اردوونکو دغه کم غږ چې تاسې اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي. زه د سره خبرې کوم. نوم دې څه دی؟
اسف خان.
تا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دي وي.
هو زمې ده.
تر اوسه خو چېرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وار ډوب شوی یم وروره. ګس دا کې پکې ورکوم.
هلته دې لامبو نه وزده؟
هلته مې لامبو نه وزده.
بیا نو څنګه بچ شوې؟
پردي اړیکه راجي کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی ده.
دغه پریکټس یا تمرین دې چېرته کړی؟ همداسې ژورو ځایونو کې؟
اول مې کم ځي کې لامبو کوله.
څنګه کم چې یعنې ډېر به ژور
جوار نه و بس دومره و زما د مرۍ عمره
ښه
بس هغې کې چې لامبو م ځکه و زغل د لامبو
بس مننه خوشحاله اوسې. بیا پام کوه چې ډوب نه شي.
نه نه ډوبي.
نوم دې څه دی؟
نوم رفیق دی.
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې څنګه ژور دی؟
نه رو دغه ځای پورې نه ژور دی نه خو چې نور لاړ شه بیا اتیا متره دا ټن.
ته څنګه همدې څنډې کې لامبې خو نه ځي؟
والله مخکې ورځو کې دلته واسکټونه پراتو ما هغه واسکټ وخت د کشتیوان واسکټ ما واغوستو زه هغه کوټې پورې لاړم پولیس را لاسې را خرابې بیستم وی والم یو درې څلور څه پیړي والم ماتي وی چې دلته بیا ونه لامبې مال ښه.
هغه واسکټ څنګه واسکټ دی؟
واسکټ دې دپاره وکړه خپې به ډوبې وي نور د سینه مینه نه ډوبول او نه سر اوچت به لامبو به دې خپله واله
ښه. بس مننه خوشحاله اوسې.
ژوندی اوسېم.
اوریدونکو دغه یو ځوان وایي شیبه مخکې دغلته دوه ځوانان ډوب شوي وو چې دوی راویستلي دي. تا نوم څه دی؟
عزیز الله.
تا څه وویل چې پړ مخه مو واچول؟ ته څه فکر کوې کله چې سړی ډوب شي باید همداسې وشي ورسره؟
اول خدا په کار نه ده چې چاله لامبو زده نه یو بازي زده نه یو دې ډن له راځي او لامبي او بیا دې ډن خو ډېر زیات کسان ډوب کړي دي. ډېر په هره جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي.
نو بیا ښه لاره یې کمه ده که یو څوک ډوب شي باید څه ورسره وشي؟
چې ډوب شي اوبه یې تېرې شي نو هغه چې راوباسو موږ او خراب یې نو پړ مخه یې واچو خپې پرې اوچتې کړو او په خېټه زور ورته وکړو
خا بیا اوبه
اوبه ته په سونګو په خوله باندې وځي
بیا جوړی
بس بیا د سیو نیمه ګنټه بهوشي خو چې د وبتی اوزی بس بیا وش کې راشي کبه ډیر سخت دی دلته گاډی کې واچو او هسپتال لای بو
کله داسې شي وی دی چې یو چا د تاسو ویلې دی چې دوی د تغه سي ځای کې نه لامبي بیا ایم لامبلې دی او غرق شوی
دلته چې څوک مخین زی منګورته یو چې والکه مکو زی گدی و بولا خو بس دلته ډیر خلک هم راضی شاو
یا دغه سي کسان یې سي غیرت نیولې مال
ام ز مال ام بوز د لار شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړی بدی دا خود بیخی 100% کې دوبای
تر اوسه تا څومره پیخې لیدلې دلته
یاره دلته خو تیر جمعې په ورځ باندې منګه یو دوه کسان ولید او یو عمر وست او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی او بیا درې ورځې پراته پکې مړو بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لاره ایستله د سې ډېر زما خو دلته تقریبا د 15 کال وشو به یو 1500 حادثه ما د سې لیدلې
ته خو تجربه لري په خپل یو لامبوزنې لامبو دې زده ده دغه سې ځوانان چې لامبو یې نیوز دا غوی ته څه وینا لري
نو هغه ته زه دا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نیوز دا
کبیم شوقی باید څه وکړي کومې دغه سې لارې دي
دا هغه دا لاره دي چې دا اوبه دي ولاړې اوبه لکه دا اوبه تا ودرې او چې ودی درې ډایرک دي ډوبې نو ودرې دوه لبزان نه ورکې د اوبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکده کڅه کبه ډیر شوقی دا واسکټ دی اچي او لامبې دې منزل دې مزیم دغه غاړه کې دې لامبې
ډیر ونه خوشاله سي تاندی څنګه ران غاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.